شان به د زمریه 28 د اگست 13 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماښام تر او بجو ازادي رادیو په منځني صف 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې هم خبري شي. روان خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په ټکنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د خبري مجله مو د نیم ساعت په مخه ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم بل افغانستان سره ښه اړیکې وساتي. ټاکل شوې ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په انډونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او په کې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې غږ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشی کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغانستان میاشتې مسول سمیع الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل موندل شوي جسدونه د حقو کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې له هم د مړیو پر راغونډولو لګیا دي.
د افغانستان میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکی خلک ټپیان او بند پات او غوی مرایستل دي شفخانو ته انتقال کړي یا عملته اولیا کومکونه یا اولیا مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډلهیزه حمله وکړه. د غزنی امنیت قمندان سمونوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته پرون وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وشل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې.
با منظور از این که ما بتونیم جشن استقلال آزادی افغانستان را با
تدوین د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شول منزل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډلې کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره سره په نړیوال معیار د برابر لوبو د کوربتوب توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. او بل ورزشي خبر هم لرو. ټاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13 دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې د دې لوبو په اړه وویل. دی وایي زموږ رشتې د دې لوبو لکه اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، وشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزن جګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو 13 دوره به د سپتمبر په 2 پای ته ورسیږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړو څخه پرون 116 بیا وکیلانو د ته مثبت رائے ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې شپږ نیمې رایې ترلاسه کړې وې ماتي ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د شکېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ترکیه له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی. هغه جاسوس نه دی. ټرمپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشش امریکا ته ستون کړی وای. ترکیه باید دا کشش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر بیا وویل امریکا لاس تر زنې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ اپیل رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالات وایي چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته لږ تر لږه $230 میلیونه ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو $300 میلیونه له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترس کې سعودي عربستان د $100 میلیونه او متحده عرب اماراتو د $50 میلیونه د کومک ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر تر سره شریکو. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې چارواکي وایي چې د غزنی د وروستیو جګړو د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی دی. د غزنی امنیه قمندان وایي چې اکثر تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي.
دشمن تلفات نیایت ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې دوی تر 300 نفر پورې تلفات ترلودل.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې تر لاسه نه کړل چې دوی غوښتل. په دې اړه هم تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد له حکومت نه غواړي د هغو دولتي مسولینو چې د حس شوی نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
له تنکیو ځوانانو سره له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، پایلې دا دي چې یو خو ګوره ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي.
روسه تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په غزنی کې د پاکستان پر نوی صدر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخنیوي وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره د همکارۍ تعهد عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلۍ پرون عمران خان د هغه هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان لوړه وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راخیسته او جزئیات په دې راپور کې در سره شریکوي.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
موږ امید
لرو چې د پاکستان نوې رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی، د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوې ټاکل شوې ملي اسامبلې د جمعې په ورځ د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبلې 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلې د پنځم به پرځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په ولسم نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت سرپرست سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لنجي سیاسي حل د جګړې پر دوام غوړه غني. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه غني. خو د پاکستان نوې صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپل پالیسي څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوې حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچی راګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د غزنی په شهر کې د یو شمېر مسولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسانو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځانې تلفاتو شمیر تر زرو تنو واوړي. په سهیل لویدیځ مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر اومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د دوو سوو تنو مړې راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاته وو، هغوی مرستل دي شفخانو ته انتقال کړي یا مملته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 1200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان ورولل سوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیادترش نیروهای امنیتی است، به خصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح مطلق معلومه ده دیش و شفاخانه دومره ده ملکی تلفات ده چه مره ده آغا شد. تپیان له 200 هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 را وره و 800 تقریبا یو دوال از دیار لسه 800 و چه موجه آغا که دلتا شفاخانه که زای نه و ده گنجایش خلق تبر که چه دی انتقال که برته.
بلورت ده غزنی همون یک کمانډان سمنوال فرید احمد مشال وای تر 400 زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وجلی دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې تر 400 نفر فوري تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علما او سپنجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د ورستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
د غزنی په جګړه کې تلفات تر زرو اوښتي دي. د دې تلفاتو لویه برخه د افغان چارواکو په وینا د حکومت ضد حکومت مخالف وسلوالو ته اوښتي دي. د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې په ارتباط وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې ترلاسه نه کړل چې دوی غوښتل، او دا ډله د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. د جیمز ماتیس د دې څرګندونو جزئیات ته عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنځشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had 6 objectives
in Gaza. دوی موږ اوس پوه شو چې دشمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نشول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکی ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو دوی یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي ندی، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. متیس هم در از ویل چه تر یو حد طالبانو ویر خبره کرد خو تر دی زیاد چه لاستران ورل ده ده هم ویل چه طالبان در لند وقت لپار سیمی نیسی خو دمره قوت نلری چه نیول سیمی وساتی متیس ویلی چه افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یوه ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یوه پیښه کیږي دوی امنیت غواړي خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په خوونیز مرکز کې بریټ ته پام اړولای دی. د ورسپانې په لیکنه د دې خوونیز مرکز ډیر شاګردان لری پروتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په آزموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غوځوانانو خپل کورنیو د میاشتنی خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلی کرایه کړی وي. د ورسپانې په لیکنه د غوځلمیانو او پیغلو هیله دا و چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتي برچی کې په موعود خوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او بیا نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نګینا د موعود خوونیز مرکز د برید یو قرباني ده چې د غزنی له جاغوري او کابل ته راغلی و. ورسپانې د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نګینې ته په کرایه ورکړې و لیکلی چې نګینا او مور یې دوه نه مخکې کابل ته راغلی و او ویل چې د نګینې پلار ناروغه دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. د ورسپانې په لیکنه د نګینې مور هیله درلوده چې لوري پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپل کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د هغو دولتي مسولانو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ولسي جرګې له نوملړ څخه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ یو دولتي مسول د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستي نوملړ اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولیدونو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کمیسون مرستیال حمیر اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه دغه کمیسون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وایي یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولیدونو ویناو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده. اغلی حق ملول چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلون کې د نورو لپاره عبرت شي. د په خبره ک حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې دغه کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې د 1390 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسؤول د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري.
تقاضای ما از همه جهت‌ها و جریان‌ها
میسته. دوی زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه داده چې د کمیسون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک د حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایي ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې را نشي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلیو چې هیڅ یو دولتي مسؤل د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صف 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسرابات پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگیدو په تروریستي سازمان کې د غړیتوب قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کې ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. څارنوالانو پرون البته جرمني څارنوالانو وویل چې د ودیرش کلن توماس کې په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسلدورف ښار په محکمه کې ثبت شوي دي. د توماس کې هویت د جرمني د قوانینو لمخې پټ ساتل شوی دی. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړې ډلې ته ور استول شوی وو. د څارنوالانو په وینا توماس کې په جرمني کې چاودیدونکو مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوي او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر یو ویډیو هم کار کاوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر پر جرمني په مکرر ډول له روسیې سره د هغه هیواد د میلیاردونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کوي، د جرمني سر ریاسم وایي چې له روسیې سره د شو اړیکو غوښتون کېده. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبرې ورسره وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلموي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل
und da wird es natürlich auch punkte
geben. موږ روسیې سره شراوابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یو برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، دا هیڅ ځانګړي نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ سره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دایمي برخه دي. د راپورټونو په حواله پوتین به د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننیو خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نوویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبه پر ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې یې چټکې کړي دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
آزادي رادیو. د پاکستان رسنۍ وایي په پېښور کې د یو نرښځې د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د پېښور په باړهګېټ سیمه کې د یو نرښځې جسد وموندل شو. د راپورونو په وینا د دې کس اصلي نوم ناصر الیاسو او لقب یې ناسو و. د پېښور پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د ناسو جسد په یوه بوجی کې اچولی و او هڅه یې کوله چې ناڅرګند ځای ته یې انتقال کړي. دواړه تورن کسان د نازو له جسد سره یو ځای نیول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې نرښځیانو د حقونو د ملاتړ اداره ترانس اکشن پاکستان وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې اته نرښځیان په دې ایالت کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په وروستیو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې یو شپېته نرښځیان وژل شوي دي. لاند خبرونه لرو. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وای په رزنی شار په وسلواله حمله کې د وژل شوو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. تاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه او له ترکیې وغوښتل چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلې او البته یادونه وکم چې تاسو د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ او که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته هغه راپورونه تاسو د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. د دې خبري مجلې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
ل تنکې ځوانانو سره له ماشومان سره بدر بیا کول د غوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول د غوی ته هر وخت خبرې کول د غوی ته هر وخت د غوی تهدیدول د غوی رټل د غوی په مجلسونو کې نه پرې خودل فایل د دې چې یو خګور ډیر کم جر اترازي کینه اخلي په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي همیشه ځان ګوخه حسابوي او ځان سره ځینی فیصله کوي دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سره
نکته تاسو د سترتوي چې رواني په لوان دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وجني خپل څومره مړاوي پریشانوي
د یو ځوان د لپاره بهترین مرجع دغه کورنۍ ده دغه خوانځي ده او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دوی ورکی مصرف ده یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکی زده کړی کوي ځان همیشه کم تر احساسي په کور کې لمور پلار سره کومک نه کوي ځکه به شر تل کیږي بس ځان یو طرف ته کوي همدغه د دې بیا انجام یې چیرې ځي کله چې ډیر زیات پتانسي تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسي وي چې هغه د کورنۍ نړټل سوې سپک سوې تاخير باندې ورته کتل سوې خلک وي کاغه خزي وي کاغه ناري نه وي زیل ته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي یو بل سره وزني په بدی باندې ټول کورنۍ کې کړيږي باندې خاني وي اریزي وي کړم یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ځخت ورکول سوې په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوې په نیک نوم باندې سوې وي هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي هر چاته ګټه رسېږي خیر ورته رسېږي
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی له خشونت نه کار اخلي یا ویلاتي داده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیف روزی رسان الله ده هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپل مشرانو نه د عامه غوښتنو غوښتنو ته توقع کوي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده څوک یو رقم پیدا کړي څوک بل رقم څوک ماړه پیدا کړي څوک غریب پیدا کړي چاته لږ وسور کړي چاته ډیر وسور کړي
د ژوند رنگونه پروگرام فرشته مرسال وړاندې کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم